دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اته نیم بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خبرو، خو لومړی د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر له پاکستانه غوښتنه کړې چې افغان کډوالو ته دې د ترهګرو په نظر نه ګوري. پاکستان پیپلز ګوند ویلي د وزیر اعظم نااهلۍ په اړه په الیکشن کمیشن کې غوښتنلیک دایروي، او په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو یا ورڅخه د وتلو په اړه د برطانوي ټول پوښتنې رایو شمیر روان دی. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر فیلیپو ګراندی له پاکستانه غوښتنه کړې چې هلته میشت افغان کډوال دی د ترهګرو په نوم نه یادوي. د UNHCR مشر تیره ورځ پاکستان ته په خپل سفر کې خبریالانو ته ویل دا غوښتنه له چارواکو سره سره لولسه هم کوي.
دی وایي زما غوښتنه یوازې د پاکستان له واکدارانو نه بلکې له خلکو هم دا ده چې پر دې وپوهیږي چې افغان کډوال ترهګر نه دي. که په دوی کې ځینې په مجرمانه فعالیتونو کې لاس لري نو باید ورسره له قانون سره سم عمل وشي.
ګراندی تیره ورځ نوښار ته هم ولاړه او هلته یې د نجونو یو سکول لپاره د ملګرو ملتونو مالی او تخنیکي مرستو پرانیسته وکړه. په نوښار کې نوموړي خبریالانو ته ویل د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنولو بهیر لپاره هم پیسې زیاتوي. د پاکستان پیپلز ګوند وایي د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد به په انتخاباتي کمیشن کې غوښتنلیک جمع کوي. تیر ماښام د پیپلز ګوند له مطبوعاتي دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د پاناما اسنادو پر معاملې د بېطرفه پلټنو اړتیا ده. بیان د ګوند ویان سینیټر فرحت الله بابر له خولې وایي چې دوی به د پاناما اسنادو په اړه پر خپلو غوښتنو ولاړ وي. بابر وویل پیپلز ګوند پریکړه کړې چې د پاکستان احتساب په قومي ادارې کې هم د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد غوښتنلیک دایر کړي چې د هغه د شتمنیو اصلي صورت معلوم شي. د زیاته کړه چې ګوند به یې له نورو ګوندونو سره مشوره کوي ځکه چې حکومت د پاناما اسنادو باوري او مؤثره پلټنو عمل ځپي. د پیپلز پارټۍ لخوا دا بیان په اسلام آباد کې تر غونډې وروسته خپور شوی چې مشري یې بلاول بھوټو زرداری کول او پکې د ګوند لوړپوړو مشرانو ګډون وکړ. بیان زیاتوي د وزیر اعظم د نااهلۍ او احتساب په اړه به غوښتنلیکونه ژر تر ژره دایروي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دفتر یا وفاقي حکومت د پیپلز ګوند د اقدام په اړه لا څه نه دی ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د ناټو ائتلاف غوڅ ملاتړ ماموریت وایي افغانانو اسلامي دولت ډله رد کړې چې له کبله یې د تیښتې په حال کې ده. په افغانستان کې د ناټو ویان جنرال چارلز کلیولند تیر مازیګر په برسلز کې خبریالانو ته وویل اسلامي دولت ډله افغاني بڼه نه لري ځکه چې زیاتره وسلوال یې بهرنیان دي.
په ابتدا کې د داعش فعالیت په ننګرهار کې زیات و. زموږ په باور له دې ډلې سره د تحریک طالبان پاکستان پخواني غړي یو شمېر طالبان چې د ملا منصور له واکمنۍ سره شړل شوي وو او د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي یو ځای شوي دي. زموږ په باور دا ډله که څه هم یو شمېر افغانان پکې دي خو افغاني بڼه نه لري.
کلیولند وویل په ننګرهار کې افغان امنیتي ځواکونو اسلامي دولت ډله وځپله او نفوذ یې له شاوخوا لسو ولسوالیو څخه دوه یا درو ولسوالیو پورې محدود کړ. د زیاته کړه همدا دلیل دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې فعالیت پراختیا په اړه جدي اندېښنه نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د ازبکستان په پلازمینه تاشقند کې د شانګهای اقتصادي همکاري او سازمان غونډې ته وینا کوي. د ولسمشر یو بیان شاه حسین مرتضوی بیګا مشال راډیو ته وویل ولسمشر به د سیمې یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. د وویل افغانستان دا مهال د شانګهای اقتصادي همکاري او سازمان ناظر غړی دی او دا چې دوی هیله لري چې د بشپړ غړیتوب لپاره به د هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو یا ورڅخه د وتلو په اړه د برطانیې ټول پوښتنې د نتیجو په اړه په غوڅ ډول تر اوسه هم څه نشي ویل کېدی. تر نن سهار وختي پورې د شمارل شویو رایو پر اساس داسې پریکړه ګرانه وه چې وویل شي چې ولس یې په ټولنه کې پاتې کېږي او که ورڅخه وتل غواړي. د نیوکاسل سیمې لومړنیو نتیجو وښوده چې په ټولنه کې د پاتې کېدو په حق کې رایې په ډېر کم تعداد کې د وتونکو له ووټونو څخه زیاتې وې، خو وروسته ګڼو نتیجو د ټولنې پریښودو په حق کې رایې زیاتې وښودې. څو ساعته وروسته د ګلاسګو او لندن نتیجو په ټولنه کې د پاتې کیدونکو فیصدي 50.6 ته وخیجوله، خو د لندن پر وخت سهار شاوخوا 3:30 بجې چې شاوخوا 43% ووټونه وشمارل شول، نو نتیجو د وتونکو رای 50.9% ته لوړه کړي. پر دې اساس تر اوسه روښانه نه ده چې د برتانیې اکثریت په اروپایي ټولنه کې د پاتې کیدو او که ورڅخه د وتلو په حق کې رای ورکړی دی. په دې اړه چې څومره معلومات راځي له تاسو سره به وخت په وخت شریکو. جرمن چارواکي وایي هغه مخپټی وسلوال یې وژلی دی چې تیر مازیګر د هیواد په غرب کې په یوه سینما کې خلک یرغمل کړي ول. چارواکي وایي پولیس له فرانکفورت سره نږدې د فرنهایم وړوکي ښار د سینماګانو ودانۍ ته ورننوتل او دا کس یې وواژه. پولیس وایي په پیښه کې هیڅ بل کس نه دی ژوبل شوی، خو رپورټونه وایي پولیسو ودانۍ ته اوښکې بهوونکی ګیس ورخوشې کړ چې له کبله یې ځینې خلک اغیزمن شول. د هیسه ایالت د کورنیو چارو وزیر پیټر بیوت وایي بریدګر ټوپک په لاس او یوازې وو. د بریدګر پیژندګلوۍ او ارادې په اړه څه نه دي ویل شوي او پولیسو وویل داسې هیڅ معلومات نه لري چې د دې کس د وسلوالې سابقې ښکارندویي وکړي. او د کولمبیا حکومت او کیندلاسې ګوریلا ډلې فارک د اوربند قاطع تړون لاسلیک کړی دی. له دې سره دواړه خواوې د شاوخوا 30 پیړۍ شخړې پای ته رسولو ته نږدې شوې دي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او ورسره په www.mashalradio.com اوري. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر وایي افغان کډوالو ته د ترهګرو په سترګه نه کتل کیږي. د پښتونخوا حکومت وایي د کډوالو کارډونو په اړه به ژر پریکړه وشي.
امید داري چې 30 جون مخکې به یو ډیسیژن راشي.
د پاکستان پیپلز ګوند وایي د وزیر اعظم پر ضد الیکشن کمیشن ته ځي. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي افغانانو اسلامي دولت ډله رد کړې او دا ډله اوس په تیښته ده. په کراچۍ کې د نومیالي صوفي سندرغاړي او قوال امجد صابری په جنازه کې زرګونه خلکو ګډون وکړ.
ایک عام آدمی کا اگر اس کا بھی مرڈر ہوتا ہے، اس کے بھی قاتل کو پکڑ کر اگر اس کو سزا دی جائے، نیکسٹ ایسا عمل نہیں ہوگا.
یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے، یہ تو ایک سلسلہ چل رہا ہے.
له قبایلي سیمو څخه بې کوره کړل شوي ځینې کورنۍ وایي د ښار ژوند یې خوښ دی نو کلیو ته نه ستنېږي.
دلته مونږ باز خوشحاله یو، مونږ بچی تعلیم کوي، خلک یې ښه خلک دي، ډاکټران په تیز ښه زیات دي.
سندرې به هم در خپرې کړو له مشال راډیو سره اوسئ. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر فیلیپو ګراندی تیر ورځ پیښور ته او بیا وروسته نوښار ته ولاړ. په پیښور کې خبریالانو ته نوموړي وویل چې افغان کډوالو ته د ترهګرو په سترګه نه کتل کیږي او همدا غوښتنې د پاکستان له واکدارانو او ولس څخه وکړه. په نوښار کې یې د نجونو سرکاري سکول ته د مالی او تخنیکي مرستو ورکولو پرانیسته کړې. د یونیسیار مشر تیر ورځ په نوښار کې ژمنه وکړه چې د افغان کډوالو خپلو کلیو کورونو ته د ستنولو پیسې به دوه چنده کوي. خالد خان معلومات راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار مشر فیلیپو ګرینډي په خپل وینا کې وویل چې د افغان کډوالو خپل وطن ته بیرته تلو د پاره به د دوی اداره د نورو اسانتیاګانو سره سره موجوده د پیسو پیکج یو په دوه کوي. د زیارت پر ورځ خیبر پښتونخوا نوخار ضلع کې د جینکو سرکاري سکول ته د دورې په مهال د یونیسیار مشر وویل چې هغه پاکستان ته په دې مقصد راغلی دی چې د افغانانو ستونزه ټوله نړۍ ته ګند کړی او دا پاکستان حکومت د افغانانو د رجستریشن کارډونو موده زیاته کړی. د افغان کډوالو لپاره د ټولو نه ښه حل دا غوی په خپل رضا افغانستان ته تلل دي او د دې لپاره به د ملګرو ملتونو کډوالو اداره نور اسانتیاګانې ورکوي او دا واپسې لپاره پیکج به یو پدوه کوي. دغه به ډیر زر پیل شي او زه هیله لرم چې دا واپسې پروګرام ته ډیر خلک به غاړه کی دي او مونږ افغانستان حکومت سره هم په تماس کې یو چې افغان کډوالو لپاره په خپل وطن کې ښه حالات پیدا کړي. په دې دوران کې ما پاکستان حکومت ته خواست کړی دی چې دا پروسه به زیات وخت اخلي نو د افغان کډوالو میلمستیا لپاره دی لږ د صبر نه کار واخلي. په دې مهال پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره کمشنر ډاکټر عمران زیب مشال ریډیو ته وویل چې د 1 جون پورې په قانوني توګه د افغان مهاجرینو موده ختمیږي، خو هغه خوشبین دی چې د پاکستان وفاقي حکومت به په دې حق لا زر فیصله وکړي.
افغان ریفیوجیز پی او آر ایکسټنشن دی نو هغه کابینې سره انډر کنسیډریشن دی. سمری چې سیفران هغه تلی و په نومبر 2015 کې کابینې ته، په هغه دوران کې وزیر اعظم دا 30 جون پورې ایکسټینشن ورکړی دی او 30 جون نه وړاندې چې کوم ایکسټینشن دی نو هغه اوس یا کیبینټ میٹنگ کیږي یا به پرائم منسٹر پہ یو ڈیسیژن آلی، نو هغه لا پورې ڈیسیژن موږ راغلی نه دی.
په دې مهال د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وویل چې په صوبه کې افغان کډوالو ماشومانو ته د تعلیم سہولیات ورکولو کې هیڅ فرق نه کوي او دوی د صوبې هر سرکاري سکول کې سبق ویل شي.
اصل خبر دا چې ماشومان دي او ماشومان له تعلیم پکار دي، زموږ سکول نه ټول کولاو دي د ماشومان لپاره، کا افغانیان دي کا غرس دي، او موږ به پوره چې څنګه موږ د خپل صوبې ماشومان له تعلیم ورکو هم هغه شانته به د افغانستان ماشومان له تعلیم ورکو.
دا یادونه ده چې د یونیسیار مشر فلیپو ګرینډي پیښور کې د افغان کډوالو وطن ته د واپسې مرکز ته هم لاړو او بیا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د صوبې گورنر اقبال ظفر جګړه سره هم لیدل وکړه. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. زمشال راډیو ته غوږیاست. د پاکستان پیپلز ګوند وایي د وزیر اعظم پر ضد الیکشن کمیشن ته ځي او ورسره ورسره د پاکستان د احتساب قامی ادارې ته هم ځي. دا چې ولې په اړه به رفت انجم راته معلومات راکړي. رفت، کله معلومات راته راکړي چې پیپلز ګوند ولې دا فیصله کړې ده؟
ډیر مننه پامیر. دا پاکستان پیپل پارٹی ګوند چې کوم دی هغه د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په انتخاباتي کمیشن او د پاکستان احتساب اقامی اداره کې د غوښتنلیک دایر کولو فیصله کړې ده. هغه دا ویلي دي چې د پاناما صندوقم پلټنې دي په هغه کې د حکومت لخوا څه دلچسپي نه ښکاري، نو هغه دا غواړي چې دوی اوس د پاناما اسناد لپاره کومه جوړه کړې شوې کمیټه د هغه نه سایډ او دی او دی دا هم ویلی دی چې کم نور ګوندونه دي د اپوزیشن هغه سره بده مشوره کوي، هغه نه پس بچ دي د کورنۍ کم معلومات دي او هغه باندې د حکومت لخوا قسم مثبت جواب رانه لون بیا د اپوزیشن سره
دا غونډه چې کله وشو تر هغه وروسته فرات الله بابر، اعتزاز حسن او لطیف کوسه دوی خبريالانو سره هم خبري کړې وکړه.
جی بالکل پامیر، د غونډه نه وروسته چې د اعتزاز احسن کم چې د ضابطه کارو کمیټې غړي هم دی د اپوزیشن لخوا هغې مطبوعاتو سره به خبر کوي چې د اپوزیشن لخوا په ټي او آر او په حکومت لپاره ډېره نرمي ښودلې شوې ده، خو حکومت تر اوسه پورې په ټي او آر جوړولو کې
نه. ټي او آر یعنی د پاناما اسنادو د پلاټولو لپاره ضابطه کار
کار دي په هغه کې جوړولو کیس مرسته نه کوي او نه په صحیح توګه د پلاټنو کیس دلچسپي اخلي او په دې مقامانې یو بل غړي لطیف کوسه هم مطبوعات سره په خبره کې وویل چې وزیر اعظم د کورنۍ پر ضد هغه ثبوتونه راغونډولو نه پس انتخاباتي کمیشن ته د تلو فیصله کړې ده ځکه چې د وزیر اعظم لخوا چې کم انتخاباتي کمیشن کې معلومات جمع کړی شوي دي هغه سم نه دي هغه کې زیات معلومات چې دي پټ کړی شوي دي
او د پاکستان وفاقي حکومت یا د وزیر اعظم دفتر د پیپلز ګوند دغه خبری غونډې او دغه پریکړې نه پس څه ویلې دي کنه یې دی ویل
پامیر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یا دفتری وفاقی حکومت پیپلز ګوند اقدام نه پس نه دی ویلي خو بل کوم پارټي کوم چې همیشه د وزیر اعظم همیشه د احتساب غوښتنه کوي پاکستان تحریک انصاف هغه هم چې د قانون او د آئین مطابق چې د پاکستان نواز شریف پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خلاف قومي احتساب اداره کې او هم دغه رنګ په الیکشن کمیشن کې چې د غوښتنلیک ظاهر کولو فیصله غي هم کړی ده
هغه هم دا پرون کړی ده
هغه هم دا فیصله 13 ورځ کړی ده
سم ده ډیر زیاته مننه رفعت انجوب را سره د ټلیفون په کرخه ولا اسلام آباد
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
پام کوه
په پاوکم 4 بجو
حجره
په 4:30 بجو
زمشال رادیو ته غواګیست ناتو اتحاد وایي اسلامي دولت وسلواله ډله افغانانو رد کړی ده او دا چې وس دا ډله په افغانستان کې د خپل بقا مبارزه کوي په افغانستان کې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت ویان جنرال چارلز کلیولند وایي اسلامي دولت ډله په هغه هیواد کې شاوخوا 3000 وسلوال لري د 13 ورځ په برسلز کې خبري اعلان تویل د دې ډلې زیاتره وسلوال بهرنیان دي فرشته جلالزی تفصیل راکوي
ناتو ترنوای چې د داعش پر ضد د افغانانو شدید خبرګون د ډلې د فعالیت د پراختیا له مخنیوي سره مرسته کړې ده په افغانستان کې د دې ماموریت ویندوی چې پرونې په بروکسل کې خبرې کولې څرګند کړ چې په دې هیواد کې د داعش د فعالیت د پراختیا په اړه جدي اندیښنه نه لري جنرال چارلز کلیفلند وویل د داعش وسلوالو په ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو د ورستیو عملیاتو لامله خپل نفوذ بایللی او د تیښتې د ځای په لټه کې دي کلیفلند ټینګار وکړ چې دا ډله اوس مهال په افغانستان کې د خپل بقا لپاره مبارزه کوي او د فعالیتونو د اختیا امکانی د اندیشنې وړ نه دی په ابتدا کې د داعش فعالیت په ننګرهار کې زیات و زموږ په باور له دې ډلې سره د تحریک طالبان پاکستان پخوانی غړي یو شمېر طالبان چې د ملا منصور له واکمنۍ سره شړل شوي وو او د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي یو ځای شوي دي زموږ په باور دا ډله که څه هم یو شمېر افغانان پکې دي خو افغاني بڼه نه لري موږ باور لرو چې اوسمهال په ننګرهار کې فعالیت لري خو په 2 یا 3 ولسوالیو کې فعال دي او د شمېر له پلوه شاید د 1 او 3 زرو په منځ کې وسوال ولري جنرال کلیفلند په ننګرهار کې د داعش د وسلوالو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو ته په اشاره وویل چې د غړې شای په خاطر لسو زیاتې ولسوالۍ له امنیتي ګواښ سره مخامخ کړې وي خو اوس یوازې 2 یا 3 ولسوالۍ د داعش د وسلوالو د حملو تر خطر لاندې دي په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویندوی چارلز کلیفلند څرګنده کړ چې کونړ له جغرافیایي اړخه د جګړې لپاره سخت ځای دی او د داعش وسلوال به په ننګرهار کې د فشار له امله کونړ ته وتښتي او شایي هلته ځالي جوړ کړي خو جنرال کلیفلند ټینګار وکړ چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په دې هیواد کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیت د پراختیا د مخنیوي لپاره هیڅ ډول هڅې نه سپموي موږ څه څرګنده شوي چې داعش دلته د خپلو تروریستي فعالیتونو د پراختیا لپاره ډېر امکانات او زمینه نه لري د بیلګې په ډول موږ څه څرګنده شوي چې د ننګرهار خلکو هلته میشتو شینوارو په ځانګړي ډول داعش رد کړ د داعش په وړاندې ودرېدل نو داعش د خلکو ملاتړ له لاسه ورکړی دی یوازنی ملاتړ چې د داعش ډله یې په افغانستان کې لري دا خبره ده چې وسلوالو ته د طالبانو په پرتله زیاتې پیسې ورکوي خو بیا هم موږ فکر نه کوو چې هغوی د عملیاتو د پراختیا هڅې وکړي بلکې د خپلې بقا لپاره په مبارزه لګیا په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت دی ویندوی زیاته کړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونو محاربوي قابلیت په تدریجي ډول خو په دوامدار ډول د زیاتېدو په حال کې دی جنرال کلیفلند ټینګار وکړ چې د تروریستي ډلو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ واضح دی او اوسمهال 80% پوځي عملیات افغانان ترسره کوي
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي
تیر ورځ د پاکستان نومیالی صوفی سندرغاړي او قوال امجد صابری جنازې لمونځ وشو په کراچۍ کې د خپل پلار غلام فرید صابری قبر خواته خاور ته وسپارل شو. جنازې ته د صابری ورغلی او خپلوان او ملګرو خبريالان ته ویل ک په پاکستان کې یو وژن کې ته هم سزا ورکړل شي نو د هدفي وژنو د لړۍ به ودرېږي. یو دینی عالم ویل اسلام هیڅ کله چاته د بل چا د وژنې اجازه نه ورکوي. محمد عمران معلومات راکوي.
جنازې ته راغلي خلکو د امجد صابری مرګ د قوالې لپاره یو لوی زیان وګرځاو. صابری ورستو د خار پاپوشنګر حضیره کې د خپل پلار غلام فرید صابری سره جخت خاورو ته وسپارلې شو. د جنازې ورستو مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د امجد صابری یو ملګری محمد فیضان ویل چې ځوان کول ته قوالې د امجد صابری له برکته راغلي او نن د دوی لپاره قوالې ختمه شوه.
سر یہ لاس کتنا بڑا ہے میری نظر میں تو
دیوائی دا زیان سنگر دے زما پا نظر کے خو قوالی ختم شوا زمونگ زوان کل کا حقا حلق ہوئے اوکا جینے ٹول بدا دے گواہی ورکی چھ مونگ تا قوالی امجد صابری راوڑے زمونگ ترمینز قوالی نن ختم شوا
قوالی آج ختم ہو گئے.
یو بلتن محمد ریحان قریشی چھ دا امجد صابری سرے دا کور تگرا تک ہم ہو وائی چھ کد دے اڑان دے یا اس دا کمکس وجن کی تیوار سزا ورکڑے شی نو کلب ہم بیا دارنگ پیخی نرامخ تکی گی.
میں صرف اتنی بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا
زی صرف دعویم چی زمان امنیتی زواکو نکا آغا فوج دے کا پولیس او پا خصوصی توگا رینجرز ٹولا نڑے منی کچرتا یو قاتل آغا دید امجد صابری یا دا بینظیر بٹو وجن کے نوی دیو عام کس وجن کی تک سزاور کرشی سبا بدا سی پیخی مخیتا نرازی
نیکسٹ ایسا عمل نہیں ہوگا.
جنازی لراغلی ہدایت الرحمن نعیمی ویل چی دین اسلام کل ہم چال دیو کس تو وجلو اجازت نور کئی کھاغا مسلمان وی او کدبل مذہب منون کے
ہمارا مذہب
دیوائی زمون دین منتدا وای چې که هغه مسلمان ویو که د بل مذهب منون کے کاغه وجل شوی وی دا غی زمواری د ټولو دا نن د ټول انسانیت قتل شوی او دا سنوی خبره نه دا ځکه چې د لړۍ د ډیر وخت راسي روانه ده
سلسله چل رہا ہے.
امجد صابری په کال نور لسوش پک او یم کې د پاکستان مشهور قوالی ویون کې کورنۍ کې زیږیدل او د هغه پلار غلام فرید صابری هم د خپل وخت نامتو قوالو. امجد صابری د پاکستان سره سره د هندستاني فلمونو لپاره هم قوالې ویلې دي. د دې پیښې مقدمه د پنځشنبه په ورځ د امجد صابری د ورور په مدیت کې درج کړې شوې چې پکې د وژنې سره سره د ترهګرۍ دفې هم شامل کړې شوې دي. وزیر اعظم نواز شریف د امجد صابری د کورنۍ لپاره د 1 کروڑ روپو امداد ورکولو سره سره د هغه د بچو د تعلیم خرچه د حکومت لخوا د پوره کولو اعلان کړی دی. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال رادیو ته غوږی است. په 13 د پاسه یو لسیزه کې د قبایلی سیمو په لکونه کورنۍ د نامنۍ او پوځي عملیاتو له کبله به کور کړل شوی. په دوی کې په سلګونه زره کورنۍ د حکومت په مرسته ستنې شوې خو داسې هم شته چې په خپل خوښه غواړي په ښارونو کې پاتې شي. دوی ولې خپلو کلیو ته نه ستنېږي؟ عبدالحی کاکړ د دې پوښتنې ځواب راکوي.
په 2000 لومړي میلادي کال کې د ترګریز جګړې له پیل سره سم پاکستان په عامه توګه خو خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې په خاصه توګه د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې مرکزونه وګرځیدل. په دې مهال لکونه کسان د پوځي عملیاتو او یا د وسلوالو طالبانو د زور زیاتې له وجې په خپل خوښه او په ځینو موقعو په زوره له کورونو وشړل سو. د دوی لپاره د خیبر پښتونخوا په ښارونو کې کیمپونه جوړ کړل سو خو ډیری خلک له خپلو خپلوانو سره ایسار سو یا یې بیا کورونا په کرایه ونیول. که څه هم حکومت مختلفو قبایلي سیمو ته خلک ستانه کړي او ځینو سیمو ته لا هم دا لړۍ دوام لري خو یو شمېر کورنۍ بیا په خپل ستنېدو ته زړه نه شکوي. د کورم ایجنسی ملک عطاولا د دې وجه دا یادوي چې د کډه کېدو وروسته ځینو خلکو د ښارونو له سهولتونو خوند واخیست نو ځکه نه غواړي بیرته ولاړ شي.
روزگار ملے گی امن شور شرابا نشتا الباب نشتا ویل کے قبل نشتا جی
شپیتا کلن نیک دراز خان د شمالی وزیرستان د انغر اوسیدونکو دی. د فوجي عملیات وروسته د حکومت په وینا سره له کورنۍ کلی پرېښودو ته اړ شو. دا مهال د کورنۍ له اوو غړو سره په ایبټ آباد کې ژوند کوي. څه موده وړاندې کلی ته ستون سو خو چې کور ته ننوتی او د کلی د حالاتو جاج واخیست نو په دابل ورځ د تل لپاره ای بټابات د کډی کولو فیصله وکړه.
وزیرستان کې هم چې پرته یې کنه تیارو کې وی تعلیم موږ نو تر نشته سپتا تکر پیشی کنه دلته موږ باز خوشاله یې موږ بچی تعلیم کوي حالت کې حالت کې اخلاقی خلک دي ډاکټران په تیز سو زیاتی کمپلیکس هسپتال دی ته بچی بچی مې راي کنه په خبر تر روان دي کنه ډاکټر ته ډیو دو کنه په خبر نه بټابا نه په خبر تا ایسی پکې لګیدل دي شپه سکون باندې ناشې نه ګران شانه چې تکله په خبر تر راته نو نه ایسی ستنه تر شته ار تلې تر هسپتال ګړای نه وی نو مطلب دا چې موږ باز یاد په خبر روان یا بټابا دو سیټی روان دي مو پسند دي.
ورته کیسه د جنوبي وزیرستان د بروند شهور اوسیدونکو جلال مسعود همدا دوی په 2005 میلادي کال کې د فوجي عملیاتو لوجي ډیر اسماعیل خان ته کډه سو. کله چې د عملیاتو وروسته د بیکور کلسو کسانو د ستنېدو عمل پیل سو نو د جلال مسعود کورنۍ بیرته کلی ته ولاړه. خو څو ورځې وروسته بیرته ډیر اسماعیل خان ته راغله او اوس یې هلته د تل لپاره د اوسېدو هوډ کړی.
مونږ کله دلته ډیر اسماعیل خان ته راغلو دلته کې وزیرستان کې وو د ماپلار باندې مزدوري کوله بتله او مونږ په کور باندې وو اوس ما الحمدلله دی خان چې یو پلار مو په کور کې نه ولای دا مونږ مزدور ورته کوي او چې کوم وړو کې ورونه مو دي بچیان دي هغه هم په خخ خپلانو چې سبق وايي او په دې باندې هغه د جدل تک یعنی د زندګي هر قسم سہولیات موجود دي هسپتالونه موجود دي ډاکټران موجود دي او سکولون بیسیکلی چې کوم ایجوکیشن دا هغه هر قسم ایجوکیشن موجود ده موږ ته
که څه هم د غویو شمیر کورنیو د تل لپاره خپل کلی کور پریشي خو نشدې خپل خپلوانې اوس هم حالت ژوند کوي. په دوی کې ځینې وایي چې د ګرمیو یا اوړي په چټیانو کې سره له ماشومانو کلی ته ځي خو دا څه مودې تیرول وروسته بیا بیرته د شار کورونو ته راستانه سي.
د عبدالله کاکړ رپورت مو ورده او راځي چې اوس هم د اسحاق خان نوې سندره در خبره کړو. Oh, oh, oh. تاسو مشال رادیو ته غوږیست او زموږ په منځنۍ څپش پک سوې وشت کیلو هرتز اورید. اسحاق خان په غږ مسندر اورید. 9:30 شوې په پیښور کې، 9:00 شوې په کابل کې. د خبرونو لنډیز د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر فلیپو ګراندې له پاکستانه غوښتنه کړې چې هلته میشت افغان کډوال دي د ترهګرو په نوم نه یادوي. د یو انسیار مشر تیره ورځ پاکستان ته په خپل سفر کې خبریالانو ته وویل دا غوښتنه له چارواکو سره سره لولسه هم کوي. د پاکستان پیپلز ګوند وایي د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد به په انتخاباتي کمیشن کې غوښتنلیک جمع کوي. تیر ماښام د پیپلز ګوند له مطبوعاتي دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د پاناما اسنادو پر معاملې د بې طرفه پلټنو اړتیا ده. بیان د ګوند ویان سینیټر فرحت الله بابر له خولې وایي چې دوی به د پاناما اسنادو په اړه پر خپلو غوښتنو ولاړ وي. په افغانستان کې د ناټو ائتلاف غوڅ ملاتړ ماموریت وایي افغانانو اسلامي دولت ډله رد کړي چې لکبله یې دا ډله وسته تیښتې په حال کې ده. په افغانستان کې د ناټو ویان جنرال چارلز کلیولند تیر مازیګر په برسلز کې خبریالانو ته وویل اسلامي دولت ډله افغاني بڼه نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د ازبکستان په پلازمینه تاشقند کې د شانګهای اقتصادي همکاري او سازمان غونډې ته وینا کوي. په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو یا ورڅخه د وتلو په اړه د برتانیې ټول پوښتنې د نتیجو په اړه په غوڅ ډول تر اوسه هم څه نه شي ویل کېدی. مسلسلې نتیجې را روانې دي خو تر اوسه نه معلومیږي چې د چا رایې تر ټولو زیاتې دي. جرمن چارواکي وایي هغه مخپټی وسلوالی وژلی چې تیر مازیګر د هیواد په غرب کې په یوه سینما کې خلک یرغمل کړي ول. پولیس وایي په پیښه کې هیڅ کس نه دی ژوبل شوی خو رپورټونه وایي پولیسو ودانۍ ته اوښ کې بهونکې ګیس ورخوشې کړ چې له کبله یې ځینې خلک اغیزمن شول. او د کولمبیا حکومت او کیڼلاسي ګوریلا ډلې فارک د اوربند قاطع موافقه لاسلیک کړې. ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو اداریو ته کتنه کړې.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي کراچۍ کې یو ښه آواز لرونکي فنکار وژلو او د سند های کورټ د چیف جسټس د زوی تختولو نه داسې ښکاري چې وفاقي او د سند صوبې حکومت د امن پسې کولو لپاره کوښښونه ځای شول. سپریم کورټ دې لړکی ویلي چې وفاقي او صوبایي حکومتونه لا قانونیت ودرولو کې پاتې راغلي دي. ادارې مخکې لیکي د سند صوبې حکومت د پالیسیانو له وجې کراچۍ د مرګ په حالت کې ده. اخر تر کله پورې به موږ د امن په کوښښونو کې فنکارانو، وکیلانو، ډاکټرانو، استادانو، ښځو او د ماشومانو وژنه او تختول برداشت. ادارې زیاتوي مزمتی بیانونه جاری کولو پسې وسلوال او د قاتلانو تر نیولو پورې په آرامه کې ناستل نه دي پکار. دوی ته سزا ورکول ضروري شوي ده ځکه چې یو وار بیا د ترهګرۍ په پیښو کې اضافه شوي. ادارې لیکي امنیتي چارواکو نه اولس د دې سوال جواب غواړي چې د یو فنکار وژلو او د سند های کورټ د چیف جسټس وې تختولو په کیسونو کې څنګه ملزمان وتښتېد. ادارې په وینا د یادو پیښو نه پس وسلوالو موجودګي د ادارو لپاره چیلنج دی. کراچۍ بچ کولو لپاره اوس د سختو ګامونو د اوچتولو ضرورت دی. هم دې لړ کې جنگ خپل ادارې کې لیکي چې د سند صوبې وزیر اعلی د کبالې د یو فنکار وژنه د کراچۍ صورتحال غیر مستحکم کولو سازش برخه ګرځولي او د راتلونکو خطراتو په اړه یې اړوند چارواکو او ادارو ته سخت هدایات جاري کړي دي. ادارې په وینا زموږ سیاسي او مذهبي مشرانو ته احتیاط سره جاج اخیستل پکار دي چې موږ کوم اړخ ته روان یو او یا مو څوک روانوي. اوس وخت راغلی چې رسمي بیانونه پسې عملي کار وکړي شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پېښور خیبر ټیچنګ هسپتال کې د مریضانو خپلو خپلوانو لخوا د ډاکټرانو وهل اگر چې د معمول په خده خود دې نه داسې ښکاری چې په هسپتالونو کې د مریضانو په شکایتونو کې اضافه شوې ده. ادارې وایي د ډاکټرانو نامناسب رویه سنوي نه د خپل د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د دې رویې اعتراف کړی دی. ادارې لیکي د ټولو کوښښونو باوجود د علاج په سهولتونو کې خواله نه راتلل د ډاکټرانو رویه او تدریسي هسپتال ته خود مختاری ورکول د تجربې ناکامي د پریشانې ور صورتحال دی. ادارې اخر کې لیکي د صحت د محکمې اعلی چارواکو لپاره کار ده چې د خیبر ټیچنګ هسپتال د مشرانو په اصلاح توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برتانوي ګارډین ورځپاڼې د نومیالي صوفي سندرغاړي امجد صابري وژنې په اړه لیکلي چې د کار اندېښنې پیدا کړې دي. په لیکنه کې راغلي طالبان هسې هم د موسیقي خلاف دي او تل یې د هغو قوالیو مخالفت کړی چې پکې د اسلام پیغمبر یادونه شوې وي. امریکایي وال سټریټ ژورنال لیکي امریکا له روسیې سره دفاعي راکړه ورکړه نه کوي، نو له همدې کبله په افغانستان کې روسیې ایم آی ولس الوتکې په کمیدو دي. لیکنه وایي پر دې الوتکو له یوې خوا دښمن بریدونه کوي او بلې خوا ته یې تخنیکي ستونزې زیانمنوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د یو مشهور قوالی ویونکي هنرمند امجد صابری پر وژل کېدو یوه مقاله لیکلې چې په کې راغلي طالبانو یو داسې تن وژلی چې د ملک د لرغوني صوفي موسیقۍ سره د تړون له وجې شهرت ترلاسه کړو. د کراچۍ ښار د پولیسو یو مشر الله دین وایي د چهارشنبې په ورځ امجد صابری پر موټر سایکل سپرو نامعلومو کسانو لخوا په داسې حال کې په نښه شو چې یو خپلوان هم ورسره و، هغه هم په ډزو ژوبل شو. ګارډین لیکي صابری چې څه ډول سندرې ویلې هغو د دیارلسمې پیړۍ د دودیزه صوفي موسیقۍ سره تړون درلود. د قوالیانې ویلې چې شعرونه هم د موسیقۍ په شان عارفانه محتوا نه ډک و. د ورځپاڼې په باور دا ډول قوالیانې په جنوبي ایشیا کې میلیونونه مینهوال لري او د بلا بیلو عقیدو منونکي ورسره علاقه لري. په پاکستان کې د بشري حقوقو یو مبارز علي دایان حسن وای پر امجد صابری برید د هغو ټولو کسانو لپاره هم خبرداري ده چې د پاکستان د خالصو روایتو پالونکي دي. ورسپاڼه لیکي طالبان چې هسي هم د موسیقي سره جوړ نه دي تل یې پر قوالیانو نیوکې کړي او په ځانګړي ډول پر هغو چې ورکې د اسلام د پیغمبر پر ژوند رڼا چول شوي وي. بل پلو وال سټریټ ژورنال د افغانستان په هوایي ځواک کې د ایم آی ولس هلیکوپترو د شمیرې د کمیدو په موضوع یوه لیکنه خپره کړې ده. ژورنال لیکي په 2014 کال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما امریکا له دې خبرې منع کړه چې د روسیې د وسلو جوړولو فابریکو سره به راکړه ورکړه نه کوي. له دې سره د امریکا دفاع وزارت په دې خبره کې پاتې راغلو چې د افغانستان په هوایي ځواک کې شامل ایم آی ولس هلیکوپټر نه وکړي. اوس د غلوتک کې د دښمن د بریدونو او د تخنیکي عوارضو له کبله په ځای کېدو دي. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي د افغانستان په مرکز کابل کې د هوایي ځواکونو لپاره ایم آی ولس هلیکوپټر خورا مهم دي، ځکه چې د افغانستان غرایزو سیمو ته د سفر لپاره ځمکنۍ لارې خوندي نه دي او اکثره وخت پکې وسلوالو مخالفینو د سړک غاړې بمونه خښ کړي وي. حکومتي ځواکونه د هموې ټانکونو په پرتله په هلیکوپټرو کې ډیر د یاغیانو په محاصره کولو او نیولو کې ګړندي دي. وال سټریټ ژورنال لیکي یو کال وړاندې افغانستان شپږ 50 ایم آی ولس هلیکوپټر درلودلې او ډیرې د امریکا دفاع وزارت ورته اخیستې وي. اوس د دوی شمیره وسل ویختو تر کوزه شوې. یو الوتکه د الوت پر مهال چودې دلې و، دوی ما د ویبل هلیکوپټر له خوا سهوان په نخښه شوې و او سلور هلیکوپټر بیا وسلوالو رغورځولې وي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن د ازبکستان په پلازمینه تاشقند کې د شانګهای اقتصادي همکاري او سازمان غونډې ته وینا کوي. د ولسمشر دفتر یو وایند بیګا مشال راډیو ته ویل غنی به د سیمې یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. تفصیل فرشته جلال زی راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به د شانګهای د غړو هیوادونو غونډې ته په نننۍ وینا کې له تروریزم سره په مبارزه او د افراطي ډلو د ګواښ په وړاندې د سیمه ییزې همکارۍ پر اهمیت خبرې وکړې. افغانستان په شانګهای سازمان کې د کتونکو په توګه ځای لري او تیر کال یې د دایمي غړي د موقف ترلاسه کولو رسمي غوښتنه کړې ده. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر یو ویندوی شاه حسین مرتضوي پرون وویل چې افغانستان توقع لري چې یو اربیا په دې سازمان کې د دایمي غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره د نورو هیوادونو ملاتړ وګټي. افغانستان د شانګهای د سازمان نظر غړی دی او تیر کال رسمن په دې سازمان کې د دایمي غړیتوب غوښتنه کړې ده. افغانستان هیله لري چې غړي هیوادونه به د دې غوښتنې ملاتړ زیات کړي او دا کار هم کیږي، ځکه په افغانستان کې د مخدر موادو قاچاق او تروریزم هغه مسایل دي چې د سیمې هیوادونه له افغانستان سره همکاري ته هڅولې دي. د شاغلی مرتضوي په وینا ولسمشر محمد اشرف غنی به په تاشکند کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو له مشرانو سره جلا جلا لیدنی ولري. شغلی مرتضوی وویل په اصلي غونډه کې د ګډون په پرتله د غړو هیوادونو له مشرانو سره د جمهور رئیس ځانګړي کتنی ډیری مهمه دي. د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر په وینا سره لدی چې د شانګهای په غونډه کې ګډون کوونکي پاکستانی پلاوی له افغان لوري سره د ځانګړي لیدنې غوښتنه کړې، خو په دې اړه ورستی پریکړه لا نه ده شوې. د آسیا او اروپا ترمنځ د شانګهای په نوم د سیاسي، اقتصادي او پوځي همکاریو د سازمان په 1989 میلادي کال کې جوړ شوی دی. د سازمان بنسټ روسیه، چین، قرغزستان، قزاقستان او تاجکستان یې شیدي.
دا مشال ریډیو دا
را رویټرز خبری اژانس په یو رپورت کې وایي په ورستیو کې په افغانستان کې ځینې سیکان او هندوان په زور مسلمانولو ته اړ کړل شول. لیکنه وایي همدا لامل دی چې ځینې سیکان او هندوان اوس غواړي هیواد پرېږدي. د رپورت مهمې برخې منور شاه اوروي.
رویټرز خبری ایجنسی خپل دی رپورٹ کې لیکي چې د روانې میاشتې په اولو کې یو تن په کابل کې یو سکه حکیم جگتر سنگ لغمانی پسې چاړه راوېسته او ورته ویل چې که مسلمان نشین و به وجنی. د نوموړي نصیب خو چې هلته موجودو خلکو د دغه تن نخلاص کړو. جگتر سنگ یاد خبری ایجنسی ته ویلي دوی هر ورځ د دغه ډول خطرونو سره مخ کیږي ځکه چې په افغانستان کې امتیازي سلوک او عدم برداشت شوا شوی دی. نوموړی وایي داسې ښکاري چې په هیواد کې اوس خلک غیر مسلمو ته د انسان په سترګه نه ګوري. رپورت لیکي چې هندوان او سیکان په افغانستان کې لپیړیو راهیسې اوسیږي او بیلابیل کاروبارونه کوي خو وړاندې له دومره خطرونو سره نه و مخ شوي. په دغه هیواد کې د هندوانو او سیکانو د قومي اتحادیې مشر او تارسنګ رویټرز ته ویلي په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب د حکومت ړنګېدلو په وخت خواوشا 2,00,000 هندوان او سیکان په افغانستان کې میشتو خو اوس یوازې 240 کورنۍ پاتې دي چې زیاتره یې په کابل، غزنی او ننګرهار کې اوسیږي. او تارسنګ زیاتوي د طالبانو په واکمنۍ کې هم وخت په سناسه ډول تیرېده خو په تیرو 15 کلونو کې یې مشکلات ډېر زیات شوي دي. د طالبانو په حکومت کې غیر مسلم خلکو ته امر شوی وو چې د زیړ رنگ جامې باغوندي او تارسنګ وای د پخوانی وخت ارمان کوي چې د عام افغانانو په سیر به ژوند کاوه. اوس ترې جنگ سالارانو او زورواکو جایدادونه قبضه کړي او هر وخت د مرګ او ژوند په کشمکش کې وي. دا رپورت وایي چې 13 هفته هم په لسګونو هندوانو او سیکانو کورنیو د هلمند ولایت نه کډې کړي ځکه چې وسلوالو ترې قلنګ غوښته وو. دا راز په کابل کې چې د اقلیتونو د مړو د سوځولو کوم شمشان ګاټ دی هغه ترې ځنې به اثر خلک د قبضه کولو هڅه کوي او دوی ته ویل کیږي چې د غذای نسخه بویونه خوريږي نو ځکه دی د غذای پریږدي. او تارسنګ رویټرز ته ویلي چې ځایي خلک یې د اخیری رسوماتو په وخت مړی په کاڼو ولي. بلخوا د افغانستان د حج او مذهبي چارو مرستيال وزیر داهی الحق عابد یاد خبری ایجنسی ته ویلي چې په دې هواد کې اقلیتونه مشکلات لري خو دومره نه سمره چې دوی یادونه کړي. نو موړي ویل چې په کابل کې دوی ته نوې شمشان ګاټ ورکړل شوی ځکه چې د خار په منځ کې د مړو سوځولو د بویونو نه خلکو شکایتونه کړي وو.
لمنور شاه مو د بقالی مهمه برخه اوریدي او اوس هم د عباسین یوسفزی صاحب یو نظم چې اسلام سالک ویل دی او دا چې کله چاودنی کې دی نام نه وی نو په هغه حواله سره دا نظم لیکل شوی دی راځي چې وایو.
چرته دې د قام د زړه درمان چرته دې سر چی تر نظر کی هغه ځوان چرته دې نو تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دې تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دې جنازو کی قتل عام شوکنا ستاسو جنازو کی قتل عام شوکنا ظلم د جمعات پدرو با مشوکنا جبر مو پتین دنیا د قام شوکنا تاسو احتجاج کو نا نا تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته ده تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته ده دخمنان در ننو تلی دی کنا کورت
دخمنان در ننو تلی دی کنا ستاسو یه پغوکش پیلی اخلی دی کنا ستاسو یه خوبونا تخت ولی دی کنا تاسو احتجاجو کو نا 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 ولی 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 نشت دا جندلو مرا خان چرت دے نشت دا جندلو مرا خان چرت دے نو تاسو کے پختو چرت ایمان چرت دے
اسلام سالک په غږمو د اباسین یوسفزی صاحب کلام اورید. په پاکستان کې د سونی اتحاد کونسل په نوم د علماو یوې ټولنې پر ټلویزیونونو د روژې ځنو ځانګړو خپرونو درول غوښتنه کړې. د دینی عالمانو په یو فتوا کې ځنې خپرونې له اسلام سره متصادمې بللې دي. ځنې دینی پوهان وایي یقینا پر ټلویزیونونو په ځنو دینی خپرونو کې فرقواریت او عدم برداشت ته لمن وهل کیږي. خو د ټولنیزو چارو یو پوه وایي فتوا باید یوازې دولت یا ریاست جاری کړي او دا چې د سنی اتحاد کونسل په فتوا کې هم د ښځو پردې او موسیقۍ په اړه ځنې نامناسبه څرګندونې شوې دي. سراج زهیر مفصل حال راکوي.
د پنجاب په خار فیصل آباد کې د سنی اتحاد کونسل د مشر صاحبزاده حمید رضا په مشرۍ کې شوې غونډه کې د یاد کونسل او جماعت اهل سنت سل مفتیانو په ګډه د ټلویزیون د روژې پروګرامونو پر ضد فتوا جاری کړه چې پکې ویل شو چې په روژه کې د نشریدونکو د پروګرامونو اکثر برخې له اسلام سره ټکر خوري. د فتوی مطابق د روژې دوران د رمضان نشریاتو په نوم د دینی پروګرامونو کول د پوره جامو ناغوستونکو اداکارانو په ذریعه کول حرام دي. فتوا کې له حکومت او پیمرا غوښتنه شوې ده چې د دې پروګرامونو د نوټس واغستل شي. کله چې مشال ریډیو په فیصل آباد کې د سنی اتحاد کونسل دی غړي مفتی سید رضوی نو پوښتل نو هغه وی د وی په دغه فتوا کې که تاسو وګوري نو هغه سیزونه په ګوته کړی شوې دي چې د اسلام سره ټکر خوري، ځکه چې داسې پروګرامونه د اسلام په نوم روان دي چې د اسلام سره ناسم دي، لکه د خیراتګرو په رنګ سیزونه غوښتل، ټوپونه وغل یا نور داسې عجیبه عجیبه حرکتونه او خبرې چې بیخي د اسلام سره تعلق نه لري. نو په دغه فتوا کې د داسې پروګرامونو د مخنیوي ویل شوی. دویمه خبر دا ده چې د روژې میاشتې په پروګرامونو کې دی هغه مستند علما کرام را وغوښتل شي چې له اسلامه خبر وي. مشال ریډیو چې کله په پېښور کې د شیخ زید اسلامک سینټر د ډایرکټر او مذهبي پوهان ډاکټر دوست محمد نه په دې اړه وپوښتل نو هغه ویل چې یو طرف ته یوازې پاکستان داسې ملک دی چېرته چې په روژه کې دا رنګ پروګرامونه نشر کیږي، نو بل پلو بیا د ټي وي یو اداکار د اقلیتونو په باب له انجمنه خبره کړې وه، نو ځکه دې عالمانو او مفتیانو دا ګام پورته کړو.
ای په نظر سره ویل شي خو کین په اسلام باندې تفسیر کوي او په اسلامي علومو باندې په اسلامي تواریخ باندې واقعاتو باندې تفسیر کوي. غیر متعلقه موضوع چې وچې د څنګه چې حمزه علي عباسی وویلو دا غیر غیر مقابله راشي غیر د اطرسی نو دا په معاشره کې فرقواریت پیدا کوي. دا په معاشره کې یو ذهني فکری ژولیدګي انارکی انتشار پیدا کوي. نو دا اسلام او اسلامي تعلیمات او د مسلمانانو معاشره دا چرته هم د دې اجازه نور کوي.
چې مشال ریډیو په دوبۍ کې د یو نیجی ټلویزیون کمپیر نزار یوسفزی نه وپوښتل نو هغه وویل چې فتوا ورکول یوازې د مملکت ذمہواری ده.
زه خو دلته په اسلامي هیواد کې ژوند کوم، دلته کې ټول ورځ په ټي وي دغه پروګرامونه راځي، هم دغه څه پروګرامونه بل خبره ده چې هر هغه پروګرام دوی ته حلال ښکاري چې دوی پکې خپله ناست. دا د خلکو د ژوند داسې اور سکور کړی دی، دوی داسې ښکاري چې د زنانه د وجود چې دوی ټولې فلسفې تر هغې نه خطره ده. زما په خیال په دې باندې چې کوم روشن خیال خلک دي پکار ده چې هغوی په دې باندې او سٹیٹ ذمہ داری دیتا ہے یار خلکو نے زیادہ سٹیٹ ذمہ داری دیتا دل تک پیور وطن کی وہ سمو دل تک کی اس سوق پہ تو نہیں شور کول دل تک پہ تو اور کول سٹیٹ کر دے دب اصل سب را پاسی دل تک لگا ہوا بولے پہ تور کی
ددی تر سنگا سنی اتحاد کونسل د جمعہ پورز پ جمعاتونو کی ددی پروگرامونو پر ضد دو بیانونو ورکولو فیصلہ کڑے دا. سراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر باړی تستان شوی خلک وایي له یو کال څخه زیاته موده وشو، خو بچی اوس هم په خیمو کې زده کړو ته مجبور دي. دوی وایي تر اوسه حکومت د ورانو شویو سکولونو بیا ودانې کار نه دی پیل کړی. دوی وایي په خیمو کې ماشومانو ته په ګرمۍ کې زده کړې کولی شي او نه په ژمي کې. چارواکي وایي د ښوونځیو سروې بشپړه کړي او ژر به ورباندې کار پیل کړي. فرهاد شینواری حال راکوي.
د خیبر جنسی باڑی خلق وای چې په تیرو وو کلونو کې وسلوالو د دوی په سیمه کې په لزګونه سرکاري سکولونه په بمونو الوزولې دي، او د سکولونو د نشټوالي او کډوالۍ د لاسه د دوی په زرګونه ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي. دوی وای چې څه د پاسه یو کال پوره شو چې خپل سیمې ته ستانه شوي، خو تر اوسه د دوی په ورانو شو سرکاري سکولونو باندې تعمیراتي کار شروع نه شو. د باڑی ملک دین خیلو اختر شاه مشال ریډیو یو توای چې ماشومان په خیمو کې زده کړې کوي.
سکولونه خو جی وران شي وو داسې کار دی په شو چې ولته مو په لوکا کې نه دي. بس ټینټونه هسپتال کېدل لکه مو سکول بالکل تمام تباه دی کنه، هیڅ هم پکې نشته. خیمه لګېدل په مو په کې ماشومان لا ډیره سخته ګرمي وي کنه. 170 ماشومان دې مستور کې ویل په هول جنا کو سکول دی وس چالو شو دی لکه وس په حال کنه. نو د ماشومان لکه زیاتې ګنورم سی وکی کنه. هم حکومت نه اپیل کوي چې بس مهرباني وکړي چې د سکولونه موږ لا زر تر زر
د باڑی کمر خیلو ملک ناصر خان پر دی وای
ټینټونه وته لګولې چې په ټینټونو کې دی وړ کې ستوګنا لګا مشکله دا سره چې په ګرمۍ کې تلوندې نوستای بادشي، او په سوړ کې چې ګونه عموم سوړی بس نو دغه واجنه مګر او درخواست کوي ریکوست کوي حکومت را چې مګل را ډیم سکولونو باندې زر نظر چې کوم وران شوی دی مکمل چې په هغه باندې زر نظر ته کور شروع کی. نو دا به چې ګونه مګ درخواست ریکوست اند ک حکومت مګر تعلیم ته سہولت رو کوي، نو چې د مګ دغه وړ کله په کور کې د کور دننه تعلیم چې ګونه ملو شي دا به احسان
د باڑی د سرکاری سکولونو د تعمیراتی کار په حق لمو د خیبر ایجنسی ایڈیشنل پولیټیکل ایجنٹ قاسم کاکړ سره خبرې وشوې. نو دی وویل چې موږ د باڑی خواوشا څلور شپې ته ورانو شو سرکاری سکولونو د بیا رغولو PC1 تیار کړی دی، خو د دغه سکولونو په جوړولو به لږ وخت لګي. او اوس په دې نوې نقشه کې هر سرکاری پرایمری سکول د دوه کمرو په ځای په شپږو کمرو مشتمل دی.
په کورمه کې د وزګړي اوسیدونکو تور پورې کړی چې د سیمې سړک په جوړولو کې غیر معیاري مواد کارول شوي دي. دوی وایي دا مواد دومره غیر معیاري دي چې پر سړک لږې اوبه هم وبهیږي نو خرابوي. حکومتي چارواکي وایي په دې اړه یې تر اوسه هیڅ شکایت نه دی ترلاسه کړی، خو بیا به هم د سړک معاینه وکړي. طارق او رکزی معلومات راکوي.
په کورما کې د وزګړی ځای خلک له انتظامی چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د سیمې کمه مرکزی لار ده د هغې جوړولو د پلټنې وشي، ځکه چې دغه لار څو کاله وړاندې جوړه کړی شوې وه خو اوس د استعمال وړ نه ده. ځایي اوسیدونکی ضابط خان مشال لوډیو ته وایي دغه یوه مهمه لار ده چې په جوړېدو یې په لکونو روپۍ لګېدلې دي، خو اوس پکې ځای پر ځای لوی کندې جوړې شوې دي.
ضرور خو تقریبا لکه د شنګاک نه جوړ شوی دی وزګړی پورې، خو 2006 نه جوړ شوی دی. نو صرف یوه ګوډی لار خراب شوی دی چې نری په بیګیان او هغه سورای کوي.
یو ځای مشر ممتاز خان مشال لډیو دوای دغه لار په جوړېدو د کوم پیسې مصرف شوی دی، نو په کار دی چې غیر معیاري کار په کولو ذمہوار کسانو ته د سزا ورکړل شي.
په کور د چا غټی کډرون پر ونسی ویل چې د کور خو مغوی کړی دی ټکی دوی ویر کړی دی ته وی چې دا څنګه کور کړی دی. تقریبا 1 کروڑ دوه خوستې لاس لکه د پوانه لګواله.
یو بل ځای کس حکیم خان مشال لډیو دوای موږ مجبور یو چې دغه خبره د میډیا لاره وکړو، ځکه چې په دې اړه بار بار شکایتونه وړاندې کولو باوجود حکومتي مشرانو د غیر معیاري سړک په جوړولو هیڅ کاروایی ونه کړه.
د موږ مخکې دا وز وچات کړی دی چې موږ روډ خراب شوی دی، او مشرانو دا اپیلونه کړي دي لاس پورې حکومت ته ورغلي دي. حکومت وسه پورې اکشن نه دی پوښتنه شوی.
د برکور مې مرسیال پروتوکل جین شاهد علي خان مشال لډیو دا وایي کدا سي خبره وی چې د وزګړي شنګک سړک په جوړېدو کې غیر معیاري کار شوی وي، نو پولیټیکل انتظامیه به د ذمہوار کسانو خلاف کاروایی کوي. مرسیال پروتوکل جین وایي حکومت دا نشي برداشت کولای چې څوک درغلي وکړي او د کوم پیسې په خپل جیبونو کې واچوي.
یو پورشن چې کوم دی خو اوس ریسنټلی چې دغه جوړ شوی 2014-15 زمونږ دغه مطابق کې نن دلګ ارلیسته او خیر بیا هم موږ کې نن موږ خپل لیول باندې نن موږ چک کوو مونږ چې دا په دې سلسله کې داسې صدقه نه راغلې دي اډرس ما یې چې د لوکل نه جن د
واضح دی چې د شنګک وزګړی سړک نه یوازې د کورمې سرخار پړچنار د وزګړی سره نخلوي بلکې د دې ترڅنګ په دې لار افغانستان ته هم د گاړو تګ راتګ کیږي. دارې کورکزه مشال رادیو.
د شمالي وزیرستان د رزمک اوسیدونکو ویل څو میاشتو راهیسې د وطن کارډ لپاره کاغذونه جمع کړي خو لای هم نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي همدا لامل دی چې ل خپل سیمو تر وتلو وروسته په بیا ورتګ کې ل زختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د رزمک اوسیدونکو وایي د کارډ نو جوړېدو له کبله اکثر مریضان ومري او ل رزمکه بهر مړه شوي خلک خپل پلرنۍ او هدیرو ته نشي رسولی. چارواکي وایي د کارډ په جوړېدو کې وخت ته اړتیا وي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان د رزمک ډویژن درې تحصیلونو کې میشته لکونو خلک وایي د دوه کالونو نه په انټری سره تګ راتګ ډېر په مشکله کوي او دوی آزاد تګ راتګ نشي کولی ځکه چې د دوی په وینا لا هم دوی ته وطن کارډ یا کلیرنس کارډ نه دی جوړ شوی چې د وزیرستان خلکو ته اوس په واپسۍ کې هر وګړي ته د امنیتي ځواکونو لخوا جوړولی شي. تحصیل دوسل یا سات خیل اوسیدونکي میر کلام خان وایي تر ننه پورې د دوی د تګ راتګ لپاره دا انټری کول نه دی ختم شوی.
په بدقسمتی سره چې د رزمک ډیویژن خلک انټری د نن پر نه دی ختم کړی شپږ و میاشتې شي چې وطن کارډ چې کیما ډیټا دو او خوستلې شوی دو خو وطن کارډ دی وی چې نن او سبو خلک ته ورکوي خو د نن پر وطن کارډ ورکړی شوی نه دی. نو که وطن کارډ د خلک ته ملاو شي دا په ازودی سره تا ګرتا کو د اول د سر نه دازي پروتي نو په چار وچه میشته خو په ټول خلک نه غو زوړی دا شای ختم کړی شوی وای چې انټری نه وای کوي نو بیا چې وطن کارډ په ټیم دخل ته ملاو شوی وای بل طرف ته بیمارون خلک کوړه پیرته سره ریسور دی.
علی خان وای دوی چې کله ناروغ جوړ شي نو در ازمک نه بنو تر اوړلو لپاره پریشان وي ځکه چې په ایمرجنسی کې ورته انټری نه کیږي او کله کله خو په هفتو کې هم نه وشي.
دوی کومه نشته دا مسله د ډیر جو تکلیف دی ورته څنګه انټرمنټ ہے ہنه سی کومړای ګړای و سی هغه میسته تا دې جو راځي وطن سره خوړه تا وسپوري او بل بس په یاره باندې مړ کی دا غنا چې وتاي نه سی انټیز نه سی.
ګل اعظم وای نیمایي کډوال واپس راغلل خو دوی چې دا اول نه حلتا میشته دی د کلیرنس کارډ نه محروم دي.
سخت حالات برداشت کړي اغه د تیرې دوی کولنه د یو غر د بل غر سره نه انټری کی او پاغه انټری بندې رودري می او د انټری د خبرولې د معلوماتو د ورکول د پوره د ټلیفون ډیر ضرورت یو خو چې سب ډیویژن رزما کې یو د سیمه د شپدش د ټلیفون سہولیت نشته کا یو نه ما انټری د وشي هم به چانس اغه د ټلیفون د نه هونې په وجه باندې چې تبر سره خبرې په توګه خپل انټری ټیم هتیری
کلام چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدین او پختل نو دوی وویل رزمک بریګیډ په دې کار شروع کړي او دا غوی په وینا سلويخ فیصد کارډونه مکمل شوي خو د نوموړي په وینا دغه کارډ د کلیرنس لپاره د ډیرو مرحلو نه تیریږي او د رزمک ډویژن خلک په سیمه کې پاتې دي چې ور باندې کور په کور ګرځي نو دغه عمل لږ وخت اخلي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
او راځي چې وسم د فیاض خان خیشکی په غږ د غزل وو.
زیم ناس زلا جانان یو تصور کی جوڑا ہو ماں کل استر گے تو رو ماں کل شن دسرے کا ہو ماں زیم ناس زلا جانان یو تصور جوڑا ہو ماں زیم ناس زالا جانا سمرخ کو لے یو ساس کے خو زگل کے دریا بونا گل زو ما زیم ناس زالا جان